ترنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی د ازادي رادیو د خبرونو ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنی خبري پیلوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین تیر شپه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دوی به د جولای په 13 نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبري وکړي او دغه غونډه به دو ورځې دوام ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره وشخیږي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویستا او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لوري او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ یو ور بیا له طالبانو د تعلیم د فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متی ولاوی ساده بې قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. شاغله بنټ نن یک شنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متی ولاوی ساله 115 ورځې راهیسې به لکم تور څخه په توقيف کې ساتل شوی او د نوموړي په باور دا خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. په دې اړه وروسته نور جزئیات په راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې نن یک شنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو امکان شته. د ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 1500 تر 1000 ملي مترو پورې وي. د طالبانو حکومت ویلي د تیرو څو ورځو سخت ورښتونو او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر تر 300 اوښته دی. د افغانستان د فوټبال د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافکا د فوتسال په روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه هم بایللې ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې تر ترکمنستان وړاندې قرغیزستان او ازبکستان ته هم ماتې ورکړې وه. سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزي کوربه وي. د سعودي یو چارواکی د شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبري وشي. ریاض او کیف د دغو پلان شویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. د چارواکي چې پر دې موضوع د خبرو اجازه نه درلوده د نوم د نشوولو په شرط آژانس ته ویلي دغه سرمشیزه به د سره سمندرګي په بندري شهر جده کې وشي. د استرالیا لوی درستیز د یک شنبه د هوایی ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خپاره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخي الوتکې د سقوط په پیشه کې به مړه شوي وي. د جمعې په ورځ دا وخت د استرالیا د دفاعي ځواکونو الوتکه د کوینزلند ساحل ته څیرمه په سمندر کې ولویده. د الوتکه په هغو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستې و چې د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا ترمنځ پلان شوي. او د چین په پلازمینه پیکینګ او دغه هیواد د شمال نوري برخې د احتمالي سختي ورښتونو او د دوکسوري په نوم د استوایی توپان دراتلو له خطر سره مخامخ دي. د چین د هوا پیژندنې ادارې پرون په پلازمینه پیکینګ کې د سختو ورښتونو جدي خبرداري خپور کړه او خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د باندې دي نه راوځي. ستار کله ویم د دې پیښې نور جزئیات څه دي؟ دقیقا څومره کسان وژل شوي دي او 14 په څه ډول شرایطو کې شوي ده؟
د خیبر پختونخوا چې کوم سرپرست حکومت دی، نگران حکومت، د هغه د اطلاعات وزیر چې کوم تازه جزئیات شریک کړل دلته رسنیو سره، نو هغه وی چې 15 کسان په دغه 14 کې مړ شوي دي او 200 په شاوخوا کې دی وی چې جوبل دي. په دغه جوبلو کسانو کې زن سخت زخمیان دي چې هغه د فوجي هلیکاپټر په واسطه پیښور او نورو روغتونونو ته هغه منتقل کیږي. دا وخت او دا غونډه دا چودنه د جمعیت العلماء اسلام چې کوم مذهبي ډله دا غي په یو غونډه کې شوې ده او د دغه ډلې چې کوم د خیبر پختونخوا ویان دی جلیل جان هغه دا تایید کړم دا چې د دوی یو غونډه وا شاوخوا سلورو نه تر 500 پورې د دی پکې خپل کارکونان فعالین موجود وو او دغه رنګ شاوخوا 200 کسانو پلان درلو چې هغه پدغه ډله کې هغه شامل شي ځکه چې پاکستان کې نن سبا د انتخاباتو لپاره یو ماحول جوړیدونکي دي نو بهرحال پدې کې 14 شوه دا هغه تصدیق کړی دی او په 14 کې بیا د باجوړ چې کوم د جمعیت العلماء اسلام ځای مشر دی ضیاء الله هغه پکې هم وجل شوه دی
لپاره ورستی او روسو کې د تحریک جهاد پاکستان په نوم وی نوی جوړ شوې ډلې دی ډیرو دا ډول حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی څه فکر کوي چې دا کار به هم د هغوی نه وي
پاکستان کې دلته امنیتي خلک یا نور خلک د سره دا نه مني چې په دغه نوم باندې یو نوی ډله شته او دلته دا یو نظر دی چې دا د ټي ټي پی یو بل نوم د تحریک طالبان پاکستان چې پاکستان کې هغه ناقانونه ګرځولي شوی دی او دا یو نظر دلته او دا د امنیتي چارواکي دلته په ټولنیزو رسنیو باندې هم اغوی لیکل کوي او داسې هم هغه دا خبره کوي وبارن او ټي ټي پی دا نه مني ټي ټي پی دا جلا ډله ده هغه په ما بالکل دا خبره ستاسو درسته که په جوب کې د دې روانه میاشت پاول کې یو د فوج مرکز باندې حمله شوی او هغه دغه تحریک جهاد پاکستان په نامه باندې اخیستی او دین وړاندې په لکې مورتو بنو کې هم لیکن دلته پښتنه دا بیا وی چې یو نوی ډله څومره زر په لږ ورځو کې دومره قوي شي
دا ډول حمله عموما مذهبي ډلې کوي که داعش دی که تحریک طالبان پاکستان دی که تحریک جهاد پاکستان یا نور ډلې دی ټول مذهبي ډلې دی او دا حمله هم په یو مذهبي ډله شوې ده چې جمعیت علما اسلام ده پخوا به په نشته عوامي پارټي باندې دا ډول بریدونه کېدل لیکن څنګه اوس دې خواته د غوډلو مخه کړې ده څه فکر کوي چې دوی د اختلاف ټکی به په څه کې وي
کله چې یو د دې مسؤلیت مخ ته راشي بیا به لږ شان نورم واضح شي او څنګه چې ما مخکې و چې هم دا ډله په باجوړ کې په نخښه شوې ده په خوا داعش خپل مسؤلیت منلی دي سو پیښې شوې دي نو زیات لکه نظر ما طرف ته ځي ګوره ټي ټي پی چې دا اخو هغه مسلک مسلک ته لاړ شو ناغم د جمعیت العلماء اسلام نو وتلي خلک دي هغه ځکه چې دیوبندي هغه مکتب فکر چې ورته اخره دي نو ګمان نه کوم چې دا به د ټي ټي پی کار و چې هغه په نخښه کړې وي یا تیرګي جهاد پاکستان هم لکه تیرګي جهاد پاکستان هم چې کله په اول ځل راغی ما ته پر ته پوسو کو ته چې هغه سره دا خبر یاران شپری ټلیفون وچی چا ټي ټي پی سره نور سره دی نو بارا لغي وچ موږ کراچي او مدرسه دا هغه زمون دا غي نه غي لکه هم دوبندي مدرسه و نو ګمان نه کوم چې پدې کې پدغه دا خبر ساسو درسته چې مذهبي ډلې پدې کې پنه خشوي دي لیکن دا مذهبي ډلې کمازي کې موږ وګورو په فضل الرحمن باندې په خپل باندې حمله شوي دي
اوس په پاکستان کې خلک څه وایي دغه کوم کارونه چې اوس هلته روان دي هم دغه جمعیت علما اسلام په شمول په ډیرو ډلو باندې او حتی په حکومت باندې دا تورونه لګول کېدل چې دغه ډول کسانې وروزل وې ساتل چې په افغانستان کې جنگ وکړي نن الته په خپل په پاکستان کې دغه کسانو مشکل جوړ کړی دی په دې اړه خلک څه وایي
یو د خلکو خبره وو خلک خدا خبره کوي چې پاکستان د مشکل وخت سره مخامخ دی پاکستان فوج هم د مشکل سره مخامخ دی امنیتی د امنیت په اړه باندې هم ځکه چې پښتنه کوي چې حمله کیږي په باجوړ کې یا په جوب کې یا په پیښور کې نو هغه د پاکستان کې دننه کیږي نو ځنه امنیت په اړه باندې هم خلک ورسنه چونکی آزاد نه دي او رسنۍ ډېر شیان نشي کولی نو دغه امنیت موضوع ته چې دا ولې ناکامي در دوی دي ته خلک توجه ډېر نه کوي
طاهر خان خبریالو چې د باجوړ د 14 په اړه معلومات راکول په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د طالبانو لخوا له 125 ورځو راهیسې د قلملار بنسټ د مشر متی ولا ویسا به دلیل باندې ساتل غیر عادلانه بللی دي ریچارډ بنت نن په خپل ټویټر پانه یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی چې ویسا ژر تر ژر له بنده خوشی کړي له بل خوا د قلملار بنسټ غړي او د شزو د حقوقو فعال مرزیه حفیظی وای تر اوسه د متی ولا ویسا خوشی کېدو کې هیڅ پرمختګ نه لري شوی جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واوري
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وای د قلملار بنسټ مشر متی ولا ویسا به لوکوم تور له 125 ورځو راهیسی د طالبانو په بند کې دی چې د دله قوله د خپل سره او غیر عادلانه عمل دی خغلی بنت نن په خپل ټویټر پاڼه سمدستي او به لوکوم قاعده شرطه د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې د قلملار ټولنې مشر متی ولا ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوو. څلور میاشتې مخکې د طالبانو حکومت له لوري د دوی په وینا د خپل سر او مشکوک کړنو په تور ونیول شو. خو د ښاغلي ویسا همکاران بیا وایي نوموړي هیڅ راز سیاسي او خپل سری کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. مطی الله ویسا له نیول کېدو وروسته له پراخو غبرګونونو سره سره لا هم طالبانو تر اوسه نوموړی له زندانه نه دی آزاد کړی. په همدې حال کې د قلملار بنسټ یوه غړې او د ښځو د حقونو فعاله مرضیه حافظي وایي مطی الله ویسا د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه ورکول کېږي او تر خوا یې د طالبانو له زندانه د هغه د خوشي کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. حقینن ازادي رادیو ته وویل
سره لدی چې په همدغه موده کې فزلونو زمونږ لخوا اعلامیه خپری شوې او د مختلفو سازمانونو او ارګانونو اشخاص له لورې غږ پورته شو، کمپاین ورته وشو، پر طالب باندې غږ وشو چې دغه غږونه دی باید خاموش نسی، ولی بدبختانه چې هیڅ نو ځواب موږ تر اوسه پورې ترلاسه کړی نه ده او تر اوسه پورې هم د خوشی کېدو لپاره هیڅ نو امیدواری نشته چې بالاخره د ویسا سرنوشت څه کیږي او
څه وخت به خوشی کیږي. د قلملار بنسټ د طالبانو له حکومت غواړي چې د مطی الله ویسا د خوشی کیدو پریکړه وکړي، ځکه د دې بنسټ له قوله هغه بې ګناه ده او تر اوسه یې هیڅ ډول جرم نه دی ثابت شوی. د طالبانو د حکومت له وایاندویانو سره مو د دې موضوع په اړه اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت له زندانه د ښاغلي ویسا د ازادۍ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. وقته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دوی د بشري حقونو د فعالانو په ګډون خبریالان او یو شمېر سیاسي اشخاص نیولي چې ځینې بیا د یو وخت پن تېرولو وروسته بېرته خوشي کړي هم. یو شمېر هغه کسان چې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له زندانونو خوشي شوي رسنیو سره مرکو کې د طالبانو د ناسم او غیر بشري چلند په اړه ادعاوې هم کړي دي، خو طالبانو بیا اوازې بللې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې د مطی الله ویسا د بندي ساتلو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو لخوا په تعلیمي برخه کې د فعالانو بندي کول او د خندونو رامنځته کول د افغانستان راتلونکي نسل ته څه پیغام ورکوي؟ دا پوښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د تعلیمي برخې له یو فعال خوشحال روحي څخه د مرکې په سر کې کړې ده.
دا موضوع ډیره د اندیښنې وړ ده. دلته اوس موږ ګورو چې په دوو کلونو کې یو ډول سیستماتیک مخالفت او حتی دښمنی د غسر پیل شوی ده د تعلیم او د تعلیمي بنسټونو سره او په ځانګړي توګه بیا د انجونو د تعلیم سره، ځکه چې په لپسې کوم حکومت او فرمانونه چې موږ ګورو دا ټول د تعلیم سره او د پوهې سره او مخصوصا بیا د عصري علومو سره په مخالفت کې دي. نو د ولس سره داسې اندېښنه شته چې هغه کسان چې ملي مسؤلیت احساس کوي د وطن په وړاندې د افغانستان ملي ګټې ورته مهمې دي، د افغانستان خپلواکي او آبادي ورته مهمه ده، هغوی په هیڅ صورت نشي کولای چې له تعلیم سره مخالفت ته دښمني وکړي. نو په دې حساب باندې د ولس سره ډېرې جدي اندېښنې او ډېرې جدي پوښتنې مطرح دي او کوم ځوابونه چې دوی ته ورکولای کېږي دا په هیڅ ډول سره د قناعت وړ نه دي. نو که چېرې زر تر زره په دغه برخه کې ګامونه وانخیستل شي د راتلونکي نسل خبره خو په هر صورت خو راتلونکي تاریخ به ډېر بد قضاوت ولري د اوسنۍ دورې او د اوسنۍ حاکمیت په اړه. یعنی دغه دورې ته به د افغانستان د ملي ګټو د مخالفینو په سترګه وګوري یا هغه خلکو په سترګه به ورته وګوري چې دوی ته د افغانستان ملي ګټې یا هیڅ ارزښت نه درلودل یا اصلا ورباندې پوهېدل نه.
روحي صاحب، طالبان ولې دغه اقداماتو ته مخه کوي؟ اساسي عوامل تاسو څه کوي نه؟
دا ډیره مغلقه خبره ده. یو خو کېدای شي چې ځینې داسې خلک وي په دې چارواکو کې چې دوی به د تعلیم په ارزښت باندې پوهیږي یا به د تعلیم په اړه به د اسلام او د بشري حقوقو او د نړیوالو قوانینو د احکامو په سرحد باندې پوهیږي. اما دلته دغه څه پر لپسې مخالفت له تعلیم سره شمون ګورو تر دې ورهاخوا ولسره نور اندېښنې مطرح کیږي. هغه په دې معنی چې ولس فکر کوي چې شاید د دغو مخالفتونو تر شا به پردي لاسونه وي، دته به شاید پټې توتې او دسیسې وي، ځکه چې موږ په هیڅ صورت فکر نه کوو چې رښتینی افغانان هغوی چې د افغانستان ګټې ورته مهمې دي، هغوی چې د افغانستان خپلواکۍ ته د افغانستان آبادۍ ته ژمن دي، هغوی په هیڅ صورت د تعلیم سره مخالفت نشي کولای. نو تشویش هم دغه دی.
روحي صاحب، تاسو په خپل خبرو کې اشاره هم ورته وکړه، دغه حالت دوام څومره خطرناک دی راتلونکي لپاره؟
یو خو ډېر په وضاحت سره یعنی تاسو ته وایم چې ولس اوس ویښ شوی دی او په دې خبره پوهېږي چې جګړه، لوږه، احتیاجي او غلامي دا له جهل او ناپوهۍ سره مستقیم تړاو لري او هغه څوک چې له پوهې سره مخالفت کوي قطعا د ملت لپاره هغوی نه ملي مشروعیت پیدا کولی شي او نه دیني مشروعیت. نو کله چې دغسې مشروعیت نه وي رامنځته شوی نو طبیعي خبره ده چې د ملت او د حکومت ترمنځ به یو جدي تحول رامنځته کېږي او اندېښنه همدا ده لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې ویریږو چې د ټکر، مخالفتونو، بې ثباتۍ او حتی د جګړو یو بل پړاو ته داخل شو او که دغسې یو حالت راځي دا به د هېچا په خیر نه وي، نه به د اوسني واکمنانو په خیر وي او نه به طبیعي د ملت او حتی د سیمې په خیر.
د تعلیمي چارو فعال خوشحال روحي و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریده لشي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري صفه دولس شپګنوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ
له تاسو سره. یو شمېر افغانان وایي د سې ګرځندوی شرکتونه زیات شوي چې د بهرنیو هیوادونو د ویزو د ترلاسه کولو په دروغي وادو له خلکو پیسې شکوي. په کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤل هم مني چې دلته ډیری خیالي شرکتونه شته چې له خلکو پیسې تروړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر ولیکل چې د نور په نوم د یوه شرکت مسؤل چې له خلکو یې د بورسونو په نوم یو سلو لس پاسپورټونه راټول کړي وو نیولی دی او پوښتنې ګرویژنې ورڅخه روانې دي. نور حال په دې راپور کې.
د خیر الله خیرخوا په نوم د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی وایي د یو فیسبوکي اعلان له امله ترې یو سیاحتي شرکت $1500 واخیستل خو وروسته ورته په ډاګه شوه چې یاد شرکت خیالي و او د ته ورکول شوي ادرس کې ونه موند. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ده په څیر لسګونه ځوانان هر ورځ د بورسونو او بهر ته د تلو په نیت پر آنلاین اعلاناتو تیروزي او شرکتونه ترې په یوه او بل نوم پیسې غلا کوي. هغه وایي
فیسبوک کې مې اعلانات د برازیل ویزې ولیدل. سم د سیمې ایجنسي والا ته ټلیفون وکړ او د برازیل ویزې شته که نه، اما هغه هم راته وویل چې د برازیل ویزې موږ سره شته ده. ما ورته وویل چې په کومه شرایطو دا ویزې تاسو ورکوئ. هغه هم داسې راته وویل چې پاسپورټ په کار ده او یو کې ته عکس په کار ده. ما هم همداسې سادهتوب سره خپل پاسپورټ کاپي او عکس ور ولېږه. ده راته وویل چې ته به راته نیمې روپۍ په کابل کې د چا په لاس ماته وسپارې یا بیا را حواله کړې او نیمې روپۍ چې کله ویزه ووته بیا به هغه وخت ماته راکړې. ما هم سمدستي $1500 کابل ته حواله کړل.
نوموړی وایي سره له دې چې پیسې ترې په دوکه واخیستل شوې د یاد شرکت کوم ځای زیږی هم پیدا نه کړ او بیرته ناهیلی کور ته ستون شو. شفیع الله شینواره چې کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی وایي د یو شرکت له لارې بهرني بورس ته داخله وکړه. هغه وایي سره له دې چې د بورس کار یې ونه شو خو یاد شرکت ترې $15,000 واخیستل خو د ده په خبره نږدې $3,000 ترې یاد شرکت په یوه او بل نوم د لګښتونو په نوم ځان ته وګرځول ولې دی وتوانېد چې $2,000 بیرته ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو دوی موږ ته وویل چې $1,200 به تاسو ابتدا کې موږ ته راکړي. موږ به تاسو ته اول آفر لیټر واخلو. آفر لیټر هم چې کله راغی د هغه نه به وروسته تاسو ته موږ د ویزې او د نورو مسایلو غمه وکړو. تاسو به بیا موږ ته $1,600 نور راکړي. یعنې په مجموع کې $15,000 موږ تاسو نه اخلو. خو نظر د دوی په قرارداد باندې موږ ورسره قرارداد وکړو $1,200 مو دوته ورکړ. نو دوی هغه وخت کې چون موږ ویل چې طبعا دوی به سره رسمي وي قرارداد مو وکړ نو دوی موږ ته په فوټوشاپ شوی یو آفر لیټر جوړ کړ. یو ما هغه ولوستله کنګریچولیشن یې لیکلی وو چې تاسو موږ سره اډمیټ یاست یعنی داخله مو اپرو گروپ ته دوی خپل یو لینک یې تاسو چولو او په زمين کې به تاسو مثلا خپل ټول اوریجنل تاسو یې اسناد او ټول به تاسو سفارت ته ځو په دغه نمبر به تاسو سفارت ته لاړ شئ تاسو ویزه د قطر کې
خاغله شینوارې وای ان تر دې چې د یاد شرکت لارې ایران ته هم استول شوی او هلته نږدې دوه میاشتې انتظار وکړ خو وروسته پوه شو چې کیسه بل ده کابل کې د یو سیاحتي او توریستي شرکت مسؤل چې نغواړي د ده او د شرکت نوم یاد شي وای افغانستان کې دا ډول لسګونه شرکتونه شتون لري چې خلک غولوي او په یو او بل نوم ترې پیسې وهي
داسې کړنو مخه نیوادم ډېر سختي باندې کې ځکه زموږ خلک ډېر خوش باور خلک دي بس هم هوایي په هوایي خبرو سره وکړي نه خط ځینې اخلي نه د شرکت هغه کارت اخلي ځینې بس همداسې هوا په هوا خبره ټلیفون له لارې وکړي اندې ټلیفون له لارې پیسې هم تحویل کړي و بانک ته سره لیدلی هم نه
نوموړي دغه شان وویل یوه بله ډله پیدا شوې ده چې قاچاق کوي د بهرنیو هیوادونو په نوم خلک لیږي او د ده په خبره پر مسافرو قاچاقي مال نور هیوادونو ته اړوي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو ونه توانېدو خو تیره اونۍ یاد وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو پولیسو د عملیاتو پر مهال د نور په نوم د یو ګرځندوی او توریستي شرکت څخه د هغو 110 تنو پاسپورټونه بیرته ترلاسه کړل چې یاد شرکت ترې د بورسونو په نوم جمع کړي وو په ټویټ کې راغلی چې د یاد شرکت مسؤل نیول شوی او تر پښتنو ګرویګنو لاندې دی دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې راهیسې ډېرې ځوانان پر قچاقي لارو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته ځي چې ډېرې یا ونیول شي او یا هم د مرګ خوراک شي د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو دوو میاشتو کې شاوخوا 160,000 افغانان په خپله خوښه یا په زور یوازې له ایرانه ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي
په وروستیو کې د سنگارتونونو موضوع په افغانستان کې ډیره توده ده د سنگارتونونو خاوندان وایي وروسته له هغه چې طالبانو د هغوی فعالیتونه ودرول دې ته اړ شوي چې له افغانستان څخه ووزي دوی وایي د کار له لاسه ورکولو وروسته د عاید بله سرچینه نه لري او غواړي د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره کډوالی شي تر دې مخکې د افغانستان د کسبګرو اتحادیې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په فرمان شاوخوا 2,000 سنگارتونونه تړل شوي او 15,000 ښځو دندې له لاسه ورکړي دي سنا کاکړ د دې موضوع جزئیات لدی اورو
په ټول افغانستان کې د سنگارتونونو له تړلو څخه له یوې اونۍ څخه لږ وخت تیر شوی دی د سنگارتونونو د بندېدو په اړه سنگارکونکي د اندېښنې په څرګندولو وایي چې د خپلو فعالیتونو په بندېدو سره دوی د عاید بله سرچینه نه لري او له همدې امله دوی هڅه کوي چې له افغانستان څخه ووځي
خیلی دلم درد دره خیلی ظلم شته در حق مادر کشور یعنی خیلی زیات
دا د کابل ښار یو سنگر کوونکی ده چې په خبره د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هغې ازادي راډیو ته وویل چې د سنگارتونونو د بندېدو وروسته 4 ورځې کېږي چې ایران ته کډواله شوې ده
خودم یک آرایشگر هستم مرا فامیلم نه جامعه اجازه ندادم
زه یوه سنگر کوون کیم کورنۍ مې او ټولنې زه پرې نه خودم چې زده کړې وکړم له همدې سنگرتون څخه به مې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوله اوس ایران ته راغلم دلته هم افغانانو ته د کار اجازه نشته ډېرو بندیزونو سره مخ یو ډېره مبارزه مو وکړه اعتراضونه مو وکړل چې سنگرتونونه ونه تړي خو ښځې وډبولې د سنگرتونونه شیشې ماتې کړې او هغوی له سنگرتون څخه وایستلې زموږ ژوند یې دوزخ جوړ کړی یوازینۍ لاره چې پاتې ده د چې ځان وژنه وکړو او بیغم شو
هله کې مونږ باید خودکشي کړو خدای بیغم کړو مزه دنیا
مروه په کابل کې یو بل سنگر کوون کې دا چې وایي د خپل پلان لمړی نیو وروسته د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړون کې دا نو موږ یې ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي یو گاونډي هوا ته کډوال شي او هل تخپل کار ته دوام ورکړي
شرایط فعلا بر ما خیلی دشوار است
اوس مهال شرایط موږ ته ډیر ستونزمن دي په دې شرایطو کې ژوند نشو کولای په ځانګړي توګه زما لپاره زه پلار نه لرم او د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی یم اوس مې ژوند ډیر ستونزمن دی دا څو ورځې چې په کور کې بیکاره ناست یم دا در کولای شم اوس مې پریکړه کړې چې بهر ملکونه ته ولاړ شم پاکستان ایران یا کوم بل هیواد ته هنر داسې یو شی دی چې د دنیا هر خوا ته لاړ شم له منځه نه ځي
په کابل ښار کې د راه حسنی په نوم یو بل سنگر کوونکی د سنگر کوونکو د کډوالۍ په اړه اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د سنگرتونونو د بندولو په اړه پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي اغلې حسنی ازادي راډیو ته وویل
این آرشکا تنها آید مادر بود. وقتی ایران که از یک سرپرست خانواده بگیری
سینگارتون دی مور یوازنه آید و که دا هم دی کور لسرپرست وقتل شید چه وکری دی کور پیو کنج که کینی او لاس پر لاس شیدی چه مک چه وکرو مک پر دیر آجزی وقتنه که وچی دی کورانه یا اقتصادی جانی او مالی زربو سخستر که پتی نکری هر او راست تو کسان زنگ وحی او جاری چه رو سلدی چه وکرو دی کور او دوکان خرای مپاتی ده اسلامی امارت دی داستون زی در کری هیل کوم چه دی اغوی کار او فعالیت رو ده ما اخلی
خواهش میکنم و کار و فعالیت شون نگیرین
د دې وړاندې د افغانستان د کسبګرو اتحادیې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په حکم به په افغانستان کې 12,000 سینګارتونونه وتړل شي او 16,000 ښځې به خپلې دندې له لاسه ورکړي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د بشري حقونو د څار ادارې د ښځو حقونو د څانګې مرستیالې ایدر برهم په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو د سینګارتونونو د تړلو په غبرګون کې په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې دا یوازې د نوکانو او ویښتانو د لنډولو موضوع نه ده، بلکې 16,000 ښځې خپلې دندې له لاسه ورکوي او دا په ټولنه کې د ښځو د ملاتړ لپاره یوازیني ځایونه وه چې دا یې هم له لاسه ورکړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تېره اونۍ د سه شنبې په ورځ د زمري میاشتې درېیمې نېټه یې د سینګارتونونو د بندولو وروستۍ نېټه ټاکلې وه. ملګرو ملتونو ته دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د سینګارتونونو تړل به د ښځو پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار، زده کړو، سیاسي او ټولنیز ګډون څخه محدودیتونه وضع کړي دي. که څه هم دغه بندیزونه له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شول، خو د طالبانو حکومت دا د افغانستان کورنۍ مسله ګڼي او په خپلو سیاستونو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 تر 3:00 له ازادي راډیو واورئ.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ولیکي. هیله وړاندې کوم عارف الله عادل احمد نغمان څخه مې دا پیغام پرې خېده تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ام ټي این او روشن او افغان او دا کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دوه بانه وو چې موږ پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې نه دي او ستونزه ورته جوړېږي. د لکبله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عمارت په وخت کې خو چې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیان رسېدلی یا کومې بل هغه ته زیان رسېدلی وي، خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي بیخي هغه بیې راکمه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او دا بیې راټی
جانان د هلمند ولایت نهر اسرائیل ولسوالۍ څخه میسج پرېږدم. وره دلته مخابراتي شبکې هېڅ کار نه کوي په تېر افغان سیستم پر موږ شاوخوا خوا دورې، ځکه چې دا ښار ته بیخي نیم کیلومتر لار هم نه ده. دلته شبکې سره خرابې جوړ ده، زموږ غږ یې څوک واوري، دا زموږ مشکل را حل.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم. ورور، زموږ سیمه کې خده نسته، نو موږ د حکومت څخه ورکوو چارواکو څه ده غواړو چې موږ ته نه اتصالات یا بیسي منتن ودرئ.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ تاسو ته دا پیغام پرېږدم، دغه زما ږغ تر مسؤلینو ورسوي. دغه د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک وبه هم نشته، د چاک وبه نه پیدا کېږي. دغه د قانون وسلو غواړي او بل دا بازار نه شری لري، نه د بازار نور حکمالات ور برابر دی. دا بازار خورین بازار دی، نړیدلی بازار دی. زموږ د مسؤلینو دا هیله ده چې د زموږ بازار راته جوړ کړي. موږ غم وخوري پر دغه دوکانو باندې لاوس طالبان محصول ټولوي پر دغه حال باندې چې نه چری ورته کښې دی، نه مخته سایوان لري، نه وبسته پکښې. یوه سړي د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې 19 برمې ولیدي، په 19 کې یې یو څک نری کړي. ډېره بیا حده بدکلي و، ستړیا و، وچکلي ده. دغه بازار دی، دغه د ولسوالۍ خود یې د ولسوالۍ بازار.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040
یولس تلرویشت دوستو یو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.